یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری پروګرام وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې دا اونن له افغانستان سره د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په پروګرام کې برخه اخلي دا پروګرام په ارګمانی کې د افغان مشرانو په حضور کې جوړیږي دا موده سر موجوده نور مهم مسائل هم لرو د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي دا هر څه تر خبرونو وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوس فرشته جلال زی وای
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن د امریکا له لوی ډیپلوماټي سره پر افغانستان خبرې کوي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي د بلخ په ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د روسیې له جمهور رئیس سره ګوري او سپین ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلان غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې په صورت کې به 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي برنواوري د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوی ډیپلوماټي الیس ویلز سره غونډه کوي د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوځون نن د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی به له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر پروګرامونو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د یوې مرستندوی ادارې پر ودانۍ حمله وشوه او درې کارکونکي ووژل سول الیس ویلز د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان له جمهور رئیس سره کتلی وو او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو پر د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو او په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې پر پایلوې خبرې ورسره کړې وې د فاریاب په مرکز میمنه کې د ملي اردو او پولیسو په نشته کې دوه پولیس زخمیان شوي دي په میمنه کې چارواکي وایي چې په دغه نشته کې چې د پولیسو او د اردو ترمنځ شوی وه یو سیمه ییز خبریال هم زخمی شوی دی او وهل شوی دی یو امنیتي سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې پولیس او ملي اردو تېر ماښام د میمنې په لومړۍ حوزه کې سره ونښتل او پر یوه بل یې ډزې وکړې د پېښې وایني شاهد عظیم خان ازادي راډیو ته وویل
اینجا اردو آمد یک نفر بچه را زده بود آمر تروریسم موضوع آمد پرسان گرچه را بچه را زده
بود دوائی دمیلی اردو سرتیر دل تراغلی و یو حلکی و حلی و دامنیتی حوزه دا تروریسم زد آمر را غی او پشتانه وکره چی ولی او دغه مسئله پا لانجا بدل اسوا او و حل تکول پیل سو اینی شاهدان وای چی دنشتی پایجریان که زخمی شوی سیمهیز خبریال روختون تا لجدول سوی دی د بلخ امنیتي چارواکي وای په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر هغه وروسته پیل شوه چې وسلوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي سپینه ماڼۍ وایي پر داسې پوځي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران له لورې د حملې یا د اټومي پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای سي چې 1,00,000 عسکر منځني ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی دی ورځپاڼې پرون د پټو سرچینو په حواله وویل چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن خپل دا پلان تېر اونۍ د لوړ رتبه امنیتي چارواکو په غونډه کې بحث ته وړاندې کړ د ټایمز په حواله په دې پلان کې مختلف امکانات شامل شوي او عملي کول یې ښایي میاشتې وخت ونیسي په رپورټ کې راغلي چې پاتریک شانهن په پلان کې د ایران ځمکنی اشغال نه دی شامل شوی د امریکا دفاع وزارت یا سپین ماڼۍ تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سوچی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري دا خبرې تیر کال په جنوري کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحث شامل وي. په دې ټولو بحرانونو کې واشنګټن او مسکو له یو بل سره مخالف دریځونه لري. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا ته د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجه غوښتې ده. ټرمپ ویلي چې په دې پیسو غواړي ناسا د دې توان پیدا کړي چې بیا د سپوږمۍ پر غولي څیړنې وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې د اضافي بودیجې غوښتنه یې کانګرس ته وړاندې کړې ده. ټرمپ ویلي چې اداره به یې هڅه کوي چې د ناسا قدرت اعاده کړي څو امریکا بیا سپوږمۍ ته ولاړه سي او مریخ کې تحقیقات وکړي. هغه لیکلي چې د ناسا لپاره د 6.1 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه کوي څو د امریکا د تحقیقاتو لپاره یو اربیا څو د امریکا متحد ایالات د سترو تحقیقاتو لپاره بیا فضا ته ولاړ شي. تر دې دوه میاشتې مخکې د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو مهالویش د څلورو کلونو لپاره رالنډ کړ. دا به له 1922 میلادي کال په راوروسته موده کې اول وار وي چې امریکا به په سپوږمۍ کې څیړنې کوي.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. پروگرام ته خراغلی په دغه پروگرام کې مخته اوري چې له افغانستان سره د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروگرام نن په کابل کې جوړیږي.
قرار است امروز در ارگ ریاست جمهوری میخواست مروری کمک های ایالات متحده امریکا و افغانستان داشته باشیم.
په اورزګان کې پرون خلکو په یو لوی غونډه کې په طالبانو ټینګار وکړ چې اور بند وکړي.
طالب والله کیا غشتله یا وزر درته کو د بل د ځان الله د ځان ګرځولې دي.
ننګرهار ته مورزو. پرون هلته په جلال آباد ښار کې درې پرلپسې چاودنې شوې دي. ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې او نړۍ مهمه مسله دا ده چې امریکا منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. او د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتونو د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام نن په کابل کې جوړیږي. په دغه پروګرام کې به په ارګ ماڼۍ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز ګډون وکړي. الیس ویلز له یکشنبې په افغانستان کې دا او تر دې دمه د سولې او انتخاباتو په اړه مهم بحثونه کړي دي. اجمل تورمان په دې اړه معلومات لري او د کابل استودیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني تورمان صاحب.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز یو ځل بیا د افغان حکومت له مشرانو سره ګوري. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې چې په ارګ کې به ترسره شي له افغانستان سره د امریکا په مرستو کتنه کیږي.
قرار است امروز در ارګ ریاست جمهوری
دی وی ټاکل شوی چې نن په ارکی افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د مرور غونډه ترسره شي چې د ملي وحدت حکومت مشران او امریکایي چارواکي به په کې برخه واخلي. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د یکشنبه په ورځ کابل ته راغلی او په کابل کې د امریکا سفارت خبرې کړې. اعلامیې پر بنسټ ټاکل شوی چې میرمن ویلز د حکومت له مشرانو او د مدني ټولنو له استازو سره وکړي. اغلی ویلز له دې وړاندې هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس په ګډون له یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي دي. ارګ ماڼۍ له دې وړاندې په ویلامه کې ویلو چې اغلی ویلز د یکشنبه په ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره سره ولیدل او دواړو لوریو د سولې د پروسې د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو د انتخاباتو په وخت تر سره کیدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. در په اعلامیه کې راغلي دي چې ښاغلی غنی او مېرمن ویلز په سپتمبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په تر سره کیدو ټینګار کړي. د بیان مخې دواړو لوریو همدارا د خي حکومت ولې او خود کفایي ته د رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې د موضوع په اړه هم خبرې کړي دي. د امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک ملګری او شریک دی چې د نورو برخو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو ډېری برخه لګښتونه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تر اوسه د دوی له استازو سره شپږ پړاوه خبرې کړي دي. د نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د غلی ویل سفر دوه پیغام لیږدوي.
ویلز په دغه وخت کې ذکر راغلی دی تر څو هم طالبان سیګنال ورکړي، یو څراغ ورکړي چې موږ چې کوم سولې پروسه شروع کړي په هغه کې موږ دقیق یو، په هغه کې موږ جدي یو. په عین وخت کې موږ دا سیګنال هم ورکړو چې د سولې خبرې نه کامیابیږي نو موږ انتخابات ته ځو چې بیا به د سولې خبرې دوهم لومړیتوب یو انتخابات به لومړی. دویم، د افغانستان حکومت دا اطمینان ورکوي چې که شپږ سلګونه ډالر دي بیا هم زمونږه تعهد د افغانستان حکومت سره شته دی.
واشنگتن په دې ورسره کې د افغانستان د ځواکونو لپاره د 600 میلیون ډالر مکسیسو سره د دیوال د جوړولو لپاره ځانګړي کړی دي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلي چې دا پیسې د افغان ځواکونو د سپما شوی او پیسو یو برخه ده چې پر افغان ځواکونو کوم غیظ نه کوي. خاغلی خادم دا هم ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سفر کابل ته دا پیغام هم رسوي چې امریکا په محل کې د افغانستان د جګړې بیا نشي پرې کوله او کورنی پروګرامونه ورته د افغانستان د جګړې په وړاندې لومړی توپ لري. بله ستان اکسسب
ډیر مننه کوم اجمل تورمانو د کابل استودیو ای د ارګ مانی د نننی غونډې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. نن په ارګ مانی کې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې پروګرام جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو له 2002 کال راهیسې له افغانستان سره ټول ټال 130 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. د دغو مرستو نږدې 30% په ملکی برخه باندې لګیدلې او 30% په نظامی برخه باندې. متحده ایالاتونه وایي چې د ملکی برخی د مرستو بیا کتنه به د افغانستان په خودکفایي کې مرسته وکړي. په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له یو کارپو خاغلی قادر جیلانی سره مرکه کړې ده. رحمت الله افغان دغه مرکه کړې ده او له هغه د همدغه مرستو په باب باندې پوښتنه کړې او دا چې دغه بیا کتنه به څومره مهمه وي. خاغلی جیلانی وایي
دا هغه مرستې دي، هغه پیسې دي چې هغه په تیرو کلونو کې مصرف شوې دي، نو اوس زموږ د درد کومه دوا نه کوي ځکه دغه پیسې له لاسه وتلې دي او مصرف شوې دي. بل طرف ته راتلونکي کې یو سهیل رابخي، هغه په دې معنا چې د مرستو په لګولو کې به یو احتیاط رامنځته شي او خپل ټرمپ په دې حق باندې ډېر روښانه پالیسي لري چې هر روپۍ مصرفېږي باید چې موثریت او نتیجه معلومه وي. نو بنا د همدغه برنامې له مخې اوس دوی یو د حسابدهي سیستم لري. دا یو د دوی هغه رسمي پروسیجر هم په همدې شکل ده. اوس چې دغه د خارجه وزارت مرستیال راغلي دي نو مخکې مو وختن فوقتن د سیګار ادارې ځینې راپورونه نشر کړي دي. نو دا ټول دی یو راپور دی او یو شفافیت یو اکاونټیبلټی سیستم لري.
امریکا په افغانستان کې د خپل کوم مرستو چې لګیږي په دې اړه باندې وسم دوی اندېښنه لري چې دا مرسته به ځای لګیږي.
فوق العاده په تیرو وختونو کې په ټولو سلور دي ولایتونو کې په اټیانو کار کولو حل ته پیسې ډیره ګزافي مرستي حل ته مصرف شولې ولی اغه اساسي سکتورونو کې مصرف نشولې. ډېرې پیسې زمونږ د ظرفیت سازۍ په برخه کې مصرف شوې دي، تخنیکی مرستو په برخه کې مصرف شوې دي، ولې زیربنایي پروژې لکه د برق سکتور کې د برق بندونه، د اوبو بندونه، زراعت او مالداري، د کلیو پراختیا په دې برخو کې بیا هغه څه چې خلکو توقع درلوده هغه پیسې مصرف نشولې.
جیلانی صاحب کچېره
مصرف شولې. خو بیا هم د امریکا اندېښنه موجوده ده ځکه سوسو زلی د مرستو په حق باندې معلومات غوښتل شوې دي. حتی مونږ د مغه د
کچېری په دغه مرستو باندې مرور روسی هغه امریکا غندښنو ته په کتلو سره افغانستان سره دغه د امریکای مرستې را کمی سي. د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت په ټولو کې د افغانستان په امنیتی وضعیت به څه ډول ناوړه اغیز واچوي؟
په دې کې شک نشته زمونږ اقتصادي وضعیت دغه اقتصادي زمونږ دغه ډالري اکانومي یا ډالري اقتصاد چې په لومړیو کلونو کې دلته نړیوال ځواکونه و ډالر راتلل دلته مصرفېدل، نو زمونږ اقتصاد په هماغه شکل یو مصنوعي شکل اختیار کړ. په دې کې شک نشته چې د امریکا مرستې نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې مرستې له افغانستان سره ورځ تر بلې په کمېدو دي.
اقتصادی چارو کارپو قادر جیلانی و چې د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې د پروګرام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروز عزیزی وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لا هم د چابهار سوداګرۍ زلاري ستونزې نه دي حل شوې. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په دغه سوداګرۍ زلاره د افغان محصولاتو یو جو په صدر شوې ده.
اما هغه مشکلات چې د کښتۍ مشکلات هم شته، تخنیکي ستونزې هم شته، هلته سکنر وجود نه لري، سرخانه نشته، ګودام وجود نه لري، باید په ګودام کې راکیف خپل شي. هغه تحصیلات چې په بندر عباس کې دي په دې ځای کې نشته دی. نو دغه مشکلات یو څه د کرایه مسایل هم د افغاني موټر ته اجازه نه ورکول کېږي.
ښاغلی الکوزای وایي پلان دی چې د روان لمریز کال تر پایه د افغانستان صادرات 200 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او ستره برخه به یې د چابهار بندر له لارې صادر شي. خو په خبره یې په دغه لاره لا هم ګڼې ستونزې شته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان لمریز کال کې به په لوګر ولایت کې 113 ممیزخونې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې 10 میل ممیزخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ پروژې لخوا جوړیږي.
وزارت زراعت در سال جاری 118 کشمشخانه به منظور افزایش تولید کشمش، پروسس بهتر انگور به کشمش و جلوگیری از ضایعات
خغلی رستمی وایی دا محال دا هیواد پر شپارس ولایتونو که دا انگور و باغونه موجود دی او پلان موجود دی چه پا 15 نور ولایتونو که هم لسگونه ممیزخونه جوری کری. دا نموری پا خبره پا دی سر با محصولات خ او دا بنوالو عایدات هم خشی. دا کابل پا 16 سرایکیت و بحنوی اثر پا مقابل که افغانی پا دی جول تبدله کی گی. یا امریکای ډالر اتاوی افغانی اتیا پولا، یا یورو اتاتی افغانی، یا سودریال شل افغانی 15 اتیا پولا، زر ایرانی تومان 15 افغانی 30 پولا، او زر پاکستانی کلداری 515 افغانی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. امریکا منځنی ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. تر دې مخکې واشنگتن الوتکې لیږدونکې جنگي بیړۍ او B-25 یا B-52 الوتکې خلیج ته واستولې. امریکا وایي د دې او متحدانو پر منافع وایي د ایران د برید ګواښ موجود دی. ایران بیا د امریکا وروستي ګامونه یوه تبلیغاتي جګړه بللې ده. رضوان مراد د امریکا او ایران ترمنځ شخړه څارلې او همداشې به راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب، منځنی ختیځ او فارس خلیج ته د امریکا متحده ایالاتونو د سرتیرو د استولو او د ایران په خلاف د پوزي انتخابي اپشن د کارولو د پلان جزئیات څه دي؟
مننه ستنک زه سب نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا دفاع د وزارت د زینو مقاماتو په حواله چې نومونه نه دي ذکر شوی ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ د امنیتی سلاکارانو په غونډه کې دا پلان چې 1,00,000 سرتیری باید خلیج او منځنی ختیځ ته واستول شي تر څو د ایران د ګواښ مقابله وکړي، دا د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وړاندې کړی دی. نیویارک ټایمز وایي چې نور پلانونه او اپشنونه هم وو، لیکن په دغه امنیتی سلاکارانو په دې غونډه کې تر ټولو غوره انتخاب یا اپشن همدغه دی 1,00,000 سرتیری دی. لکه څنګه چې تاسو ویل، ابراهیم لنکن په نامه الوتکې لیږدونکې کښتۍ په خلیج کې د عبدغراس B-25 الوتکې قطر عدید هوایي ډګر ته رسیدلي، پوځي اډې ته رسیدلي دي. خو په دې کې دا هم ویل کېږي چې په دې پلان کې به دا نه وي چې پر ایران باندې یرغل وشي لکه د عراق جګړه یا ایران ونیول شي د عسکرو لخوا، اما نور جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. او یو علت چې نور جزئیات نه دي معلوم هغه دا ده چې په خپل سپین ماڼۍ او پنټاګان یا دفاع وزارت په کومه تبصره نه ده کړې.
مننه مراد صاحب. ایران او ایرانی چارواکو د متحده ایالاتونو د ګواښونو په اړه باندې ساکس عمل خودلی او اخوا د ایران اروپایی ملګرو چې له ایران سره اټومي موافقه لري او اوس هم ورسره پابندي څه دریز ده؟
ایران د امریکا وروستیو اقداماتو ته چې خلیج ته کشتۍ واستولې او اوس داسې راپورونه خپریږي چې یو لک نه زیات سردیر استوي، ایران وایي چې دا د امریکا لخوا یو تبلیغاتي او رواني جګړه ده او د هغې برخه ده او حقیقت کې څه نشته دی. اما پاین حال کې د ایران ولسمشر او لوړدوی ایرانی چارواکو خپل لوري دا تهدید کړی چې کچیرته پر دوی پوځي یا اقتصادي فشار زیاتیږي نو دوی به د 2015 کال د اټومي موافقې مهمې برخې عملي نکړي او له هغې به وځي چې یو پکې مهمه برخه پکې د یورانیمو غني کول دي چې ایران وایي بیا به یورانیمو غني کولو ته مخه کړي.
ډیره مننه کوم رضوان مرادو. وی ویل چې امریکا متحده ایالاتونه منځني ختیځ ته د 1,00,000 سرتیرو د استولو پر پلان باندې غور کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ورزو اورزګان ته پرون په اورزګان کې یو لوی غونډه وشو، خلکو پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ وکړ. په دغه غونډه کې قومي مخاور، دینی علما او ځوانانو، د مدني ټولنو استازیو او میرمنو ګډون کړی و. دوی غوښتنه دا و چې وسلوال طالبان د روژې په میاشت کې اوربند او سوله وکړي. شریف الله شرافت د ازادي رادیو خبریال په اورزګان کې د غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د دغه قومي مخورو، دیني علماو، ځوانانو او میرمنو شمیر چې څه کم سلګونه ته رسېدی، د دوشنبې په ورځ ناوخته مازدیګر مهال د اورزګان ولایت په مقام کې سره راغونډ سیوه. له یادې ولسي غونډې څخه لومړی د اورزګان والي اسدالله سعید پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روژې میاشت د عبادت او له خلکو سره د همکاري میاشت ده، نه د جګړې.
بیا ځاګ دی د خدای په خاطر، د دغه مبارک روزې په خاطر، نور مینه کوي نه کو نور ولا کوي هیڅ ګم یڅ وخت مینه ته د ګټه نه کوي. صلح تعالی جل جلاله خیر به لږه چې د صلح لپاره کوشش وکړو، دا چې د جنگ لپاره کوشش کوو، د صلح لپاره به کوشش وکړو. دا چې په جنگ کې امتیاز اخلو، راځي په صلح کې امتیاز اخلو، راځي په بل سره تیر شو.
دینی علماو بیا د اسلام له نظره د صلح پر ارزښت خبرې وکړي. دی سول د اسلام ستر نعمت یاد کړی او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې ژغ وکړي. د دې لړلې مولوی حمدالله عبدالی او مولوی حمیدالله داسی وای
دا اول آیات مبارک په ارتباط چې د صلح په ارتباط باندې دی، اعلی فرمایلی دی چې تاسو کچیر د یو ورونو په منځ کې جګړه و، اختلاف و، جګړه و، تاسو دا وو پمنس کی صلح وکي، سره جوړ کی، روغ و جوړ راوړي.
طالب والله والله بیا درته وایم کیا غشتل یا وزر درته کو یا زاری درته کو، منګر پر لیاو د خدای نا پوهه د بل د ځان الله جان ګرځولې دي. د قران دی رنگ قربت کی د جهاد په نامه پر ریاض د خدای څوک وجنه. حضرت مبارک علی السلام وای من قال لا اله الا الله عصم مني مال ورثه. هر چا ته کلمه وای اکثر ما د ما وساتل.
قومي مخور ځوانانو او میرمنو بیا ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او ترپوزي راغلي دي. دی ویل چې د غروان جګړې ټول زیان ملکی خلکو ته رسیږي. دوی بیا پر سیاسي نو ژغ وکړ چې د سولې روانو خبرو ته د خندونه نه جوړوي او د سولې پر اوستلو کې د مرسته وکړي. په دغه غونډه کې د سولې د لوی مشورتي جرګې څخه راستنه سو هم د غونډې ګډونوالو ته د مشورتي لوی جرګې د شفافیت او ارزښت په اړه معلومات ورکړه. اورزګان کې د سولې په تړاو د غلوې غونډه پر داسې مهال جوړیږي چې د روژې په لومړۍ ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو د سولې اوربند ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په راتلونکو جوزا میاش کې د افغان ولسمشر د کاري مودې د پای ته رسیدو او په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورسپانې له جوزا وروسته د واک لیکت د کاندیدانو غوښتنه او حل لاره په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې په دې اړه د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا د خپرې کړې اعلامیې په نقل لیکلي دي چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر کار ناقانونه دی او باید سرپرست حکومت جوړ شي. په سرمقاله کې وړاندې د اعلامیې په حواله راغلي دي چې که ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلې کاندیدۍ تیریږي نو کولی شي د بل ولسمشر تر ټاکلو پورې سرپرست وټاکل شي، خو که ولسمشر کاندید وي نو په کار ده چې واک یې ختم شي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې اوس پوښتنه دا ده چې د کاندیدانو دا غوښتنه څومره پر ځای او عملي ده او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته باید څه وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده په 5 کال د جوزا په لومړۍ نیټه له انتخاباتو وروسته پوره کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په دې اړه یې له سترې محکمې یوه پرېکړه هم اخیستې، خو د ولسمشرۍ کاندیدان وایي اساسي قانون وخت ټاکلی او د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر وخت پوره دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي، جالبه دا ده چې دواړه لوري په قانون ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي په دې اړه د اساسي قانون له مادې دواړه تفسیرونه کېدای شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې د ارګ خبره هغه وخت سمه کېدای شي چې کله انتخابات د موجود دلیل له مخې ځنډیدلی وي، خو د سرمقالې لیکونکي په وینا انتخابات د سیاسي دلایلو او د حکومت د بیکفایتۍ له امله ځنډیدلی ځکه پړه د ارګ په غاړه ده. خو سرخط ورسپانې بیا په همدې اړه لیکلي دي چې ولسمشر ګام کېږدي او کواک پرېږدي. د دې ورسپانې سرمقالې لیکونکي مني چې د قانون په اساس د ولسمشر د واک موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو لیکي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د نوې طرحې له مخې د سرپرست حکومت رامنځته کول هم د قانون سره په ټکر کې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې کومو سیاسي ګوندونو چې دغه غوښتنه کړې، آیا دغه ګوندونو خپل قانوني شرایط پوره کړي دي او یا هم د ټولو افغانانو ترمنځ ځای لري او د ټول ملت استازیتوب کولای شي؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې ځواب نه دی. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې د دې پر ځای چې د سیاسي اجماع له لوري سرپرست حکومت رامنځته شي، خطا ده چې اوسنی ولسمشر په خپل ځای پاتې شي او د نوي ولسمشر تر ټاکلو واک ته دوام ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي، د ولسمشرۍ نوماندان دي د حکومت د راپرځولو پر ځای پر خپلو راتلونکو ټاکنیزو طرحو او پلانونو کار وکړي او اوسنی حکومت دې پرېږدي چې د هیواد چارې سنبال کړي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. دې ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما هغه اعلامیې راخیستې چې تېره ورځ خپره شوه او د روژې په لومړۍ اونۍ کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو خبر پکې ورکړل شوی دی. په مطلب کې د یوناما د اعلامیې په اساس لیکل شوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د روژې په مبارکه میاشت کې جګړه ودروي او د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه دې خپلې ژمنې عملي کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې واوري. اوس هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
ما پیغام داده چې د مداغي لوسوالي د دشتک په سیمه کې یو دوه درې غرو کې د روسانو د وخت ماينونه پاتې دي، پشاري ماينونه دي چې دا د منطقې خلکو ته غټ خطر ده. د معلومه انکشانو نه دا غوښتنه ده باید چې دا غرو نه پاکي د دشتک په ځای کې د شکاسي د غرو او د داخلو د غرو په ځای کې دا د روسانو پوستي وي، بس دا غلطه پشاري ماينونه یې هغه تر اوسه پاتې دي. نورم په مخه
شپې کوله د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه دی چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي او کسابانو چې کوم نرخامه د دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي او اوس څو ورځې کېږي دور چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاص نه کړي، چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 400 او 300 افغانۍ باندې. او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی، موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو. او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو شی وخت. او خلکو هم دا خواهش لرو چې دولت همکاري وکړي، چېرته چې کوم کساب یا دوکاندار شی په لوړه بیه خرڅوي دولت ته اطلاع ورکړي. ډېره مننه.
منان ده بل ده ولایت نسل سره تماس کوم کم ده دروځه په بارک باندې ازادي رادیو ته زما پیغام ورچېږم او کوم چې د لرن کې دي ته ورانو ترافیکي سنج د عمل سره د خلکو ته په اخره دا وینا کوم چې ډیر انسانان سترګې پټي نه پر ښنې نه پر لوی باندې پام کوي او نو چاته نظر کوي نو چاته دغه نوما د ټول افغانان صدا یل د څو د خپل مټرو سره او لرن کې په احتیاط باندې دي او بل زما دا هیله ده چې دا ښکنداران د روزي په برکت کې وخت باندې په دې چې باندې دي دا چې کړول کړی چې د 50 افغاني شي په احتیاط افغاني ورکی او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
مننه چې د ازادي رادیو سبت غږ سبتونکو ماشين ته مخبل غونه راوستول او برته مو هم در تخبار کړل تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي او خپل غونه سبت کړئ د یوې موضوع په اړه باندې راته وغږیږئ خپل ستونزو او د سیمې د حالاتو په اړه باندې وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی فرشته جلال زئی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
د افغانستان د ملي والی حکومت مشران نن په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت لوړی ډیپلوماټي الیز ویل سره غونډه لري د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې په ارکبه نن لا افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو پر پروګرامونو غور وشي په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې له وسوالو مخالفینو سره په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو یو عسکر وژل شوی او درې نور زخمیان دي د بلخ د امنیت قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې وسوالو کسانو د بلخ ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې پر امنیتي پوسټو حمله کړې وه وسوالو طالبانو څنګه دی ویلي سپینه مانی وای پرداسي پلانونو غور کوي چې پر امریکایي ځواکونو د ایران لوري د حمله یا د اټمی پروګرام د کار د چټکولو په صورت کې امریکا وکولای شي چې یو لک شل زره عسكر منځنی ختیځ ته واستوي دا خبر نیویارک ټایمز ورسپانې خبر کړی دی ورسپانې دا خبر د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی او وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست دا پلان تیرونی د امریکا د لوړ رتبه امنیتی چارواکو په غونډه کې بحث هم وړاندې کړی دی او د امریکا د بارنوی چار وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په سوچی شار کې د روسیې د جمهور رئیس ولادمیر پوتین او د هغه خیوات د بارنوی چار د وزیر سره ګوري دوی به د اوکراین پر حالاتو د وینزویلا پر وضعیت پر سوریه ایران او د وسلو د کنټرول په اړه خبرې کوي
ازادي رادیو ته غوښتل لاند خبرونه مو واوریدل د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنۍ
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه در رابطه به تکالیف معده بدهضمی پرخوری و هر مسئله که در رابطه به تکلیف معده ارتباط داشته باشه صحبت میکنیم و دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند تا در این برنامه صحبت کنند اما قبل از او یک گزارش در این مورد آماده شده که با هم یک جا میشنویم
میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه با اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل می دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده می شود من جمله دواهای درد است مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام که در بازار سودا می شود الکل و همچنان یک تعداد موادی که ترکیب خودش مواد نایتریتی باشه، او از سیگارت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سیگارت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پایلوری یاد میشه باشه، این تداوی بالخواسته داره. هر کسی که مشکل داره نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده از غذاهای مخرش مثلا مرچ و دیگر مصالحات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگارت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بدهضمی یک معلومات بدین که یک نوع هم تکلیف معده است، معده اذیت میکنه که چطور به وجود میاد، چه رقم علاج میشه؟ این مورد صحبت کنیم.
ډیر زیات مننه. لومړی خو سلامونه تاسو ته تخنیکی همکار او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. ډیر ښه موضوع مونن مېست راچولې ده، بحث ته مو راچولې ده. چون روژه ده او په روژه کې دا په روژه کې بدهضمی زیاته پیدا کیږي، په زیاته اندازه باندې خوراک کیږي. اوس راځو بدهضمی څه شی ده، ولې پیدا کیږي، څنګه ترې نه مخنیوي کولای شو. بدهضمی یا ډیسپیپسیا داسې یو حالت ده کله چې غذا وخوړل شي، د هغې څخه وروسته د کولمو د خېټې په پورتنۍ حصه کې دلته درد پیدا کیږي یا سوزش پیدا کیږي. بعضې خلکو ته که دغه بدهضمی زیاته وي، دلبدي، استفراقات ورته پیدا کیږي. نو بدهضمی مختلف اسباب لري چې خوشبختانه د اسباب د وقایي او درملنې وړ دي. که څوک په زیات اندازه باندې خوراک وکړي، دغه کس ته د خوراک څخه وروسته د شلو څخه تر 30 دقیقو څخه وروسته ناروغ ته د خېټې ډاکوالی پیدا کیږي، درد ورته پیدا کیږي، سوزش ورته پیدا کیږي. کېدای شي سوی هضمي کړي زیاته وي، ناروغ ته استفراقات او دلبدي هم پیدا کیږي. دویمه وجه یې که څوک غذایي توکي په بیړني ډول باندې خوري، جلو خورده شوا، یام یک سبب بدهضمی است. کسایی که غذاهای چرب بخوره یام یک سبب است بدهضمی.
غذای قوی،
پروتین دار، چرب، گلوکوز دار.
زیادتر از طرف روز است یا از طرف شب؟
از طرف شب زیاد پیدا میشه. به خاطر یک کس که صبح کی این زیاد نان هم بخوره، بو از خانه بیرون میشه، قدم میزنه، حرکت میکنه، فعالیت فیزیکی میکنه، غذا کلگی هضم میشه. کسایی که از طرف شب زیاد پرخوری بکنه، به این کسا بدهضمی پیدا میشه. دیگه کسایی که وقتی که کسایی که زیر فشار باشه و خوراک شوه، د این حالت هم
زیر فشار روانی
دا یک حالت، یک کس از زیر فشار روانی است و د این حالت خوراک بکنه، د این حالت هم به یک کس بدهضمی پیدا میشه. کسایی که باندازی زیاد چای، کافی، الکل استعمال میکنه یوم یک سبب عمده بدهضمی است که پیدا میکنه. بعضی دواها هست مانند اسپرین که مروج است در جامعه ما، شمار کس که سر درد میشه اسپرین و دیسپرین دوا میخوره. دواهایی که زیر درد است مانند دیکلوفینک که نام شر کس میفهم، وار کس میره دواخانه که دیکلوفینک بده امرو جان درد استم، یوم یک سببی بدهضمی میشه. کسایی که پپتیکل سر داره، زخم معده داره،
بله
بله، زخم معده اولین عرضش اینمی درد است، درد حسی بالای شکم است. و کسایی که جرد داره، جردم یک مریضی است، کدام وقت که مریضی است که نمی تیزابی میده بیا میری میایه و
تیزاب بالا
بالا میه به میری میه و سوزش پیدا میشه، خصوصا نیم ده از طرف شواز کدام وقت که خو میشه یک کس
را علاج از چیه؟ سایا نخورن هم تو چیز داره یا کدام دوای مخصوص داره؟
او را علاج سی نمیست، اگر یک کس پرخوری میکنه پرخوری باید نشه، کم خوراک باید شوه.
نه امود لحظه که مثلا درد احساس میکنه یا چیز، آیا کدام دوا داره کدام بایاد بگیره؟
کدام وقتی که در پیدا شد دی وقت انتی اسید انتی اسید باید بخوره. دوا هاست که نمی حرکاتی پراستالیتی که میده و روده زیاد میکنه و اومیپرازول و پی پی آی و دوایی که دیزاب خونسا میکنه نمی در دوا که خورده شوه بعد هضمی خوب میشه.
و دکتر سه میده زمانی که درد میکنه علائمش چیست؟ از خود میده درد شروع میشه، از جای دیگه شروع میشه، چی رقم از درد؟
کدوم وقت که پرخوری شوه دینمی دیوال میده و روده کش میشه، کدام وقت که کش شد اینمی جا ریسپتورهای عصب است، اینمی ریسپتورهای عصب از خاطر دیستنشن که پیدا میشه اینمی حجم میده که کلان میشه، یعنی ریسپتورهای عصبی که چی میشه تنبیه میشه درد پیدا میشه. و کدام وقت که اگر یک کس پیش از دیسپیپسیا پیش از بدهضمی زخم میده داشته باشه دی حالت می زخم کش میشه، کدام وقت که زخم کش شد به مریض درد پیدا میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنونده است میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. نبیول زبل ولایت هرغم نبول سالی شگن کریستوزن که در وقت غزنینه.
بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر زنده و سلامت. دکتر صاحب هم سلام په احترام تر څنګه یو پوښتنه ډاکټر صاحب محترمه، که چیرته یو کس د معدې تکلیف یعنی زخم اچ پایلوري همداسې لري، آیا په اوس په روزه کې به د هغه تداوی په اسانۍ سره یي که به په مشکل سره؟ یعنی که چیرته روزه نشي هغه روزه ورته د تداوي نه مساعده کوي چې ورسره دوا خوري، که هغه تداوي په سختي سره کیږي د روزې په
خاطر؟
بله دا چې ما هیڅ پایلوري لرله تیر کال روژه کې ډېر زیات مشکلات راته ایجاد شو، یعنی هیڅ پایلوري مې واخو زما تداوي ډېر په سختي او ډېر زیات ټولې کش کړو، نو اوس مې پوښتنه دا ده آیا هغه هیڅ پایلوري چې زما اوله دا روژې په خاطر ما نفس خالي ولو همداسې سخته وه که زمینه دې ته مفایده کوله چې وساکی چې دا روژې دا نفس سوالي کم دردونه دا اوس هم راته شته دي، کم کم د کلمو تکلیف راته شته، یعنی داسې امکان لري چې دته ماته هیڅ پایلوري پیدا شوي که نه؟
مهربانی غواک شه نبیولا جانه.
بفرمایین ډاکټر
صاحب. نبیولا جان پوښتنه وکړه چې په روژه کې د ایچ پایلوري درملنه کیږي کنه؟ که څوک ایچ پایلوري ولري ښه خبره دا ده چې د روژې څخه وروسته د اختر څخه وروسته د ایچ پایلوري هغه رژیم شروع شي، ځکه د ایچ پایلوري هغه په رژیم کې چې کم درمل دي یو قسم درمل یې درې وخته خوړل کیږي، نو که په روژه کې دغه درمل شروع شي دغه رژیم شروع شي نو هغه یو وخت ډوز پکې مس کیږي او کس ته نه رسیږي. نو که یو څوک ډیر په عذاب نه وي د اومیپرازول یا اسومیپرازول هغه د تیزاب خونسا کوونکې دواګانې د وخري د روژې په میاشت کې د گزاره وي کې پس تختره دی د داخلي ډاکټر صاحب ته لاړ شي، هغه د شپایلوري مکمل رژیم چې درې وخته خوړل کیږي هغه د شروع کړي. او که څوک ډیر زیات په تکلیف وي د شپایلوري نه زیات بد هضمي لري، دلبدي لري، استفراقات لري، ورزنې کمیږي، وزنې کمیږي، نو بیا ډاکټر صاحبان د ناروغ ته اجازه ورکوي روژه د خیر د وخري خپل د شپایلوري هغه رژیم دی شروع کړي. بیولا جانا بیا ایچ پیلوری دوباره هم پیدا کېدلی شي، دا میکروب ده یو ځل باندې کېدی دا میکروب دی ختم شوی وي، دوباره د خوړو د لارې څخه د اوبو د لارې څخه دوباره درته بیا دغه میکروب امیدې ته تللی وي، هلته زخم یې جوړ شوی وي. خو ښه خبره دا ده چې اوس په روژه کې تداوي مه شروع کوه، صرف دغومره درمل واخله چې تر اختره دې گزاره ورباندې وشي، د هغې څخه وروسته ډاکټر صاحب ته لاړ شي او هغه درې وخته رژیم د ایچ پیلوري واخله.
تشکر ډاکټر صاحب، یک شنوندې دیګه داریم. بله سلام علیکم.
د کندهار سره مې تماس نیولی دی، اختر محمد حمجي نومېږم. ما له ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې ما د معدې تکلیف لرو، هم د معدې درد لرو، بس مې په سر مو سره درد دي او دا داسې چپ دا مټیک د سټیګ نیولی داسې مې تکلیف مو سره لرو، مو د چی څه پرهیز وکړو او چی څه وخورو؟
اختر احمد خان عمر دې څومره ده؟
وڅنګه دي
عمر دی سمره ده؟ عمر دی سمره ده؟
عمر دغه اتیش نیوش کار دی ښکار دی راځي.
که مخ کې د کله معنات کړی دی چې په لوري ده پاره
معنات من دواي زون دواي مې کړی د اساس خپل په تعال دواي مې کړی د پیدا نه ده کله دلس دوه کال کې دا تکلیف زو سر لرم.
ښه وخت شه اخترمات خان، وخت شه. اختر محمد خان کوشش وکا چې د داخلي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شه د شپایلوري د پاره او د میدی د زخم هغه مختلف عوامل چې دي د دې د پاره لاړ شه د داخلي ډاکټر صاحب ته پوره معاینات بدرته وکي تشخیص پشي درملنه شروع کا اوس که پروژه کې تاته د میدی زخم پیدا شوی وي نو کوشش وکا چې په زیات اندازه باندې خواړه و نغري هغه غوړ د غوړ کم خواړه چې دي دا کم خوره په زیات اندازه باندې بوره باید ونه خوري چاکلیټ باید ونه خوري ونه خوري چای په کم اندازه باندې وسکا او دا خام سالاد چې کم یو دا په کم اندازه باندې خوره کمی وب چې ته پروژه کې شکی کوشش وکا چې دی به پاکی منبی سخه راواخلې غوبه جوش کا د هغې سخه ورسته او خرو دا سرکړی خواړه مرچ مساله دا شین هم کم استعمال کا.
سلام علیکم.
خوب استین از کجا به تماس شدین؟
از کابل به تماس شدم. میمال وردک هستم.
وردک صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
زنده باشین. تشکر. سلام به شما مهمان دکتر صاحب محترم. من تکلیف میده دارم. من یگان دفعه میده ما قلب میشه باز مرا سردرد میگیره می طرف چپ مرا یعنی 24 ساعت باز مرا الهام میده تا 24 ساعت می سر طرف چپ ما درد میکنه میده ما قلب میباشه باز به وقت جای تنهایی باید باشه که ما اونجا برم اشتیاق ما میسازه کاملا هیچی خورده نمیتانم و یک قسم به تو چورتای گرد وله می سر ما می آید بعد از او باز اتفاقات برم رخ می ته یعنی بار از 24 سال باز من ایلا می ته می سر دردی.
خب چه قدر وقت می شه عجی صاحب که نمی قبضیت هستی سردرد می شی درد میده باید پیدا می شه؟
دکتر صاحب تقریبا دقیقه سوار لسکالا کیگی تو پزه که مرز بوند وقتا ایم سیف
سوار لسکالا کیگی کلا داکتر سیب تطلی درمال دیا خیستی دمیده دارا؟
نه ایم تلی سیف
خواه خواه ایمال خان او رو را دستی چلوکا د داخلي یو ډاکټر صاحب تلارشه د ایچ پیلوري په نوم باندې یو میکروب دا چې وختي غ راپور کې هم ډاکټر صاحب رازق ذکر کړ چې 90% د میډي د زخمونو تشکیلوي نو ډاکټر صاحب تلارشه د ایچ پیلوري په نوم باندې د معاینات وکړه کچیر ته ایچ پیلوري وي دغه رژیم درته شروع کیږي د لاسو څخه تر سوار لاسو ورځو پورې رژیم واخله درمل واخله ان شاء الله بالکل به که کچیر ته سیګریټ استعمالوي نسوار کوي او د ذهنی فشار لاندې اکثره قبضیت د ذهنی فشار سره پیدا کیږي نو د اوس مهال لپاره روژه د درمل د تیزابو کمون کې درمل او میپرازول چې ورته وایي مشهور ډیر سوګي پیژني دا پروژه کې ور سره واخله او به کوشش وکړي چې جوش کې جوش کړي او بوس کا په کم اندازه باندې غذا وخوره د شپې د خوانه همدارنګه ک چاکلیټ خوري چاکلیټ چای کافی دا شیان هم کا په کم اندازه باندې استعمال کړه او د رمضان څخه وروسته ډاکټر تلاړ شه پوره معاینات وکړي چې تشخیص دی وشي او دغه وروسته درمل نه بیا شروع.
سلامت بشه ډاکټر صاحب ښنه اندې دغه میګری. بله سلام علیکم.
دکندار حبیب الله تماس کیم.
حبیب الله خان بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایین سوالتان رو بگوین.
ما دکتر صاحب دا سوال از ما دا تو د نس خوزیز بیرم دا میده یو طرف خوزیز گای دا بل طرف چه گای دا چکر بغلو باندیه نو اوس بی پشیم کرسی دلی دی بندن امی اون درد کیه دا لاس گوچ درد کیه دا پشو دا درد کیه چه دا اوز دا دا میده دا کلمو سر تلاو لری که یه اغا دا جلا نجوری دا
حبیب الله خان پوخی دی سمر وقتی گیچی پرسی دلی دی
دا پشو می تقریبا شفاز و اتن یا شیشا و خواه کیزی دا یو داکتر تا دالما اغا داکتر دوایی را کلی خوی پلان سکنی سولی برس بیا شروع سولی او د میډې په تکلیف تقریبا 12 کال کې زخته یم ډېر دوايان مې کړې دي دا چې په ازول نو دا د پیرې دون نو دا بلای ډېر خولې دي خو بیا نو له جوړې دي او بغل ته درد دي بل بغل ته درد دي بس دا چې مختلف وخت دا درد له پلاس کې سره پاشلې دي.
حبیب الله خان ویلی چې پوخی می پړسیږي مخ می پړسیږي د پخو پړسوب او د مخ پړسوب د میډي د ناروغي سره خص سره هیڅ رابطه نه لري هغه څوک چې د زړه پادمه کفایه باندې اختوی په هغه کسانو کې د زړه د پخو پړسوب پیدا کیږي او هغه کسان چې په تور جړي باندې اختوی او جګر به راخره ډیر زیات ځانمن شي لور سي روز خواته لاړ شي په دې خلکو کې د پخو پړسوب پیدا کیږي او هغه څوک چې د پښتورګو پادمه کفایه باندې اختوی په دغه خلکو کې هم د خېټ یو د پخو پړسوب پیدا کیږي. دغه پړسوب خو د معدې سره کومه رابطه نه لري. د معدې مختلف اسباب دي. موړاند ویلې تر ټولو مهم یې چې پایلوري دا ورپسې هغه څوک چې د درد ضد درمل اخلي په دوی کې هم په زیات اندازه باندې د معدې زخمونه پیدا کیږي. هغه څوک چې د ذهني فشار او دباو لاندې وي په دې خلکو کې هم د معدې میکروب د معدې زخمونه پیدا کیږي. څوک چې په زیات اندازه باندې الکول څکي په زیات اندازه باندې سیګریټ څکي او همدارنګه په زیات اندازه باندې څوک د اسپرین او درد ګولۍ خوري په دې خلکو کې پیدا کیږي. نو که دغه عوامل پتا کې موجود وي دغه عواملو علاج وکړه د دې لپاره معاینات وکړه او کچیر ته بیا هم ښه نشي یو ډاکټر صاحب ته لاړ شي چې وینډوسکوپي درته وکړي چې په د کمرې لاندې څخه ستا معده ولیدل شي د معدې څخه د زخم څخه دي باید یو غوښه راواخیستل شي هغه د مایکروسکوپ لاندې مطالعه شي او که بیا هم دغه نه وروسته هم ښه نه شولې نو د ځینې وختونه د معدې د زخم بالکل هغه اسباب معلوم نه دي نو بیا په همدغه میپرازول او دغه درملو باندې ګزاره کوي.
شکر ډاکټر صاحب. شنوندې دیګره میگیریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ احمد جان بسیار خوش آمدین. بفرمایین سوال تارا بگوین.
معلوم پختنه میده دکتر صاحب نه که دی گلایو پا مطول پا خونو بانده چنگ کرده زمی خلق وای چی ده بیا مجده تا کم توان نداره زمی خلق ده وای چی تسیری گلای مطول پا خونو بانده چنگ کرده
کمی گلای مطول تک معلومی دی چی کمی گلای مطول
عمومی کمی گلای چی وی
زینی ده گلی خودی لگه
ایو نیمی خواه ای تخمر ولا خو دی خو معلومه خبره دي
چې ازین ګولې خو دې سیده لګه د کلشم او د وټامین ډي ګولې دي هغه په خله کې ماتيږي. هلته پیلي کلی دي چې وی بلې پیلي کلی دي چې د جوولو د پاره برای جویدنل تلې کلی دي. ازین د واغان خو هغه د جذب غذای خوله ده خو باز خلک د غاغ د غاغ درد لپاره مغه ګولې ماتوي غاغ درد لپاره ګولې ماتوي او د غاغ د پاسې دي چې د غاغ مې خشي دغه د درد درمل چې دي د انسټ د کمی ګولې ګانې چې د غاغ د پاسه نه جذبېږي د غاغ د پاسه کوم تاثیر نه لري. دغه د واغان لومړی زی میدې ته د کوچنیو کلمو ته د کلچې د کوچنیو کلمو د لارې څخه زیګر ته زی او د زیګر څخه ورستل ته دغه دواګانې یو فعال شکل ته وړي دغه څخه ورسته درد غلې کوي. نو دغه دواګانې د خولې د پاره وی نو د جوړولو د پاره یې پروا نه کوي خو نورې دواګانې باید لومړی وخوړل شي او دغه نو ورسته باید بیا اغه تاثیرات وکتل شي. نو په خوله کې د هرې ګولې ماتول ضرور نه دي ولی په خوله کې هر ګولې جذبي ګینه.
ډاکټر صاحب تشکر. آل یک تماس دیگر میگیریم.
وعلیکم السلام.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
الحمدلله حدی وردګم به وردګ څخه.
وردګ صاحب سر خوش آمدین. بفرمایئ سوال تر بگوین.
زما د پښتنه د ډاکټر صاحب نه ده چې کله زما په دغه وجود کې ده چې یو برخ پیدا شي دغه د معدې نه ده ټول وجود مې ونیسي او دا د معدې تکلیف دی که کوم بل تکلیف دی او کله په روژه کې یو چا سر ګرځي او داسې دلبادي ورته پېښېږي نو دا هم د معدې او که څه خبره ده.
په زیات اندازه خو به خوراک نه کوي چې دلبادي استفراق درته پیدا کیږي.
دا په هغه کې روژه داسې تقریبا میاته نه بدي چې په دوه کې داسې پېښېږي.
ښه استفراق دی زیرته ته نو هو بجو کې
او د نه بعد کې سردردي او استفراغ ورته پیدا کیږي.
دا هغه بل کم تکلیف ویلي
بل مې دا تکلیف دا د سبرخ باندې یو د سباد باندې دا سینا کې مو پیدا شي او بیا لوشي کله
دا درد سو د کی په سینا کې کم ځای کې شروع کیږي دا درد کم ځای ته زی سو دقیقې وي سوزش وي درون درد وي سره کم ته درد وي دا
نه 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 دا سې لکه فلای چې هغه ټیکسي او شای وکړي دا سی وها وا باندې پیدا شي او بیا د ستاویږي په وجود کې نو دا غفي او درد یا سوز
مهرباني مهرباني وردک صاحب وختي مولي کڅوک په زیات اندازه باندې د شپې خوراک کی نو د سهار په وخت کې ورته دلبدی استفراق د خېټې ډاکوالي د میډې سوزش د شان ورته پیدا کیږي ورته نو کچیرته په روژه کې بنګه تقریبا په د سکالی محل کې په سکالی خو تقریبا 14 ساعت روژه ده نو د 14 ساعت چې په میده کې مسلسل ډول باندې تیزاب تولیدیږي نو خامخا د ډیرو تیزابو د زیات تیزابو د تولید په نتیجه کې د هر چا میده سوځي خو که چاته ډیر زیات تکلیف پیدا شي او دلبدی استفراقات ډیر زیات پیدا شي نو بیا د کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي بیا د معدې د زخم لپاره معایناتو کې چې د معدې زخم خو به جوړ شوی نه وي، او که زخم نه وي نو د غلګ لګ اراضه ولایم هر چاته پروژه کې پیدا کیږي، د میدی سوزش تاشیان پروژه کې پیدا کیږي، نو کوشش دی وشي چې په کم اندازه باندې د شپې د خوا څخه خوراک وشي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، بازم یک تماس دیگر را میگیریم. خوب هستین، از کجا به تماس شدین؟
از کابل تماس شدم، اسماعیل نام دارم.
اسماعیل خان مهربان،
دفتر محترم هستن، من 6 سال است تقریبا، 2 سال میشه به تکلیف معده، یعنی اسید معده دچار هستم. کپی شدیم
خب،
و در پالی ازی هم بسیار دوا برای توصیه شده، اما دو دفعه من رفتیم کدام نتیجه ندادم. بازم هم فقط این میتونم روز امپرازول، هر روز امپرازول میخورم.
اسماعیل جان چند سال هستی؟ چند سال هستی؟
60
سال هستی؟ 60 سال هستی؟ خب و چند سال میشه که تکلیف داری؟
22 سال
میشه. دهن برد چی گفت؟ برد چی کیچی تکلیف داری؟ اندوسکوپی برد کرد؟
اندوسکوپی گفت که یک بار اول کردم، بازم گفتم هیچ پایلیری دارن، او را تداوی کردم، دوا دادم بر 6 ماه، او را خوردم، دوا خلاص شد، بازم او گفت. باز امسال که رفتم بازم اسپایلریز، بازم دوا را دادن، دیگه دوا دادن، خوردم، بازم حال دوا خلاص شده، بازم او گفت.
ما خوب پیش گفتیم که اسباب زخم معده معلوم است. کسایی که دوای درد زد میخوره، ایچ پایلوری است، نمی چند مریضی است که چیز میشه، خو یگان وقت د معده اونمو غده هایی که تیزاب تولید میکنه، ای جنیتیکی و ویرسی زیاد میباشه. هیچ سببی بعضی اوقات زخم معده و درد معده و چیزا معلوم نیست. بعضی وقت در پانکراس هم در روده کوچک هم یک تومورا پیدا میشه، او تومورا یه بنام گیستین یک هرمون افراز میکنه، این هرمون میره به میده و به غدوات تیزاب تولید کننده اونا را خبر میکنه که به اندازه زیاد تیزاب جور کنه. نو بعضی وقت هیچ سبب نمی زخم میده معلوم نیست. خب باز کوشش کنین که ایجا در کابل یا در پاکستان یا در هند باز یک اندوسکوپی شوه، یک بایوپسی گرفته شوه که یا ایچ پیلوری است یا کدام دیگه مشکل برایتان جور شده. خو عالی خیر است، با اینمی میپرازول و یه چیزا گزاره کنین.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، بازم یک تماس دیگه داریم. تماس از اینا قطع شد. زیاد اشاره کردیم به تیزاب معده و زخم معده. اصلا تیزاب معده که شما پیشتر هم اشاره کردین از چی؟ یعنی چه زمانی یک فرد مبتلا به تیزاب معده میشه؟ یا یی از گشنگی زیاد میشه، از پرخوری زیاد میشه، یا تاثیر دواهای مختلف میباشه؟
خب اول اینمی ایچ پیلوری که است، ایچ پیلوری اینمی غدوات معده، ایچ پیلوری چی میکنه؟ همینه قشری اونمو دیواری حفاظت کنه. دفت پشتو که بزنیم ایچ پیلوری چه ده؟ ایچ پیلوری چه ده؟ دا چه کله ده عبود دلار سخه یا ده خورو دلار سخه میدی تلار شی، نو دا پا میده که اگه ده میدی چه کم یو محافظوی یا اگه کم قشر چه ده چه میده ده تیزاب و سخه سات یا اگه ده مین زوری کله چه ده محافظوی قشر ده میدی ده مین زلر، نو بیا پا دی وقت که تیزاب و تا زمینه برابری گی چه ده چه پا میده که اگه خپل تخریبی افعال را منسته کی. نو چه پیلوری ده میده تیزاب و تا زمینه برابروی چه ده کم غوکین قشر چه پا میده که وجود لری ده ده مین زوی سی. هم دارنگه ده کم ده زد در درمل چه دی دوی سکوی دوی هم تیزاب و تا زمینه برابروی چه پا زیاد اندازه بانده تولیدم شی زمینه هم برابره که ده غوکین قشر ده مین زوی سی. هم دارنگه الکول چه دی ده هم ته مخارش دی اگه کم محافظوی قشر چه ده ده میده ده مین زوری. او هم دارنگه زینه نور دواګی نور ناروغي هم دی چې هغه هم د ایچ پیلوری سبب کیږي. یو څوک د وینې او گروپ ولري په دوی کې هم د معدې زخمونه زیات پیدا کیږي، او که یو څوک فاميلي تاریخچه د ایچ پیلوری ولري د معدې د زخم ولري په دوی کې هم د معدې زخمونه زیات پیدا کیږي.
پس التهاب معده با تیزاب معده فرق میکنه؟ چه زمان معده التهاب پیدا میکنه که میگن معده التهاب پیدا کرده، درد داره، ای از چی پیدا میشه؟
خب منمی عوامل دغه هم دغه عوامل دی چې د میدی د پړسوب او د درد سبب کیږي. هم دغه عوامل دی سو ایچ پیلوری د درد ضد درمل دی، او دغه په زیات اندازه باندې الکول او د کافی سکل دی، دغه ټول عوامل دی د میدی د تیزاب د زیاتیدو سبب کیږي.
تشکر ډاکټر صاحب، یک تماس میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
جاوید هستم، از کابل به تماس.
بفرمایید سوالتان بگوید.
سلام برای شما و به دکتر صاحب محترم. یک سوال ما داشتم که دکتر صاحب، همین سردردی
مربوط میده میشه یا چطور؟ او دوم یک سوال دوم میست که اینمی یکان دکترها که میگه مکروب میده اینمی هستی پیدا میشه یا چرک میده اینمی را اگه با ما دکتر تای محترم معلومات بوده.
میرابانی جواد جان گوش بگی کدام وقت که با یک کس سوی بدهضمی پیدا شوه، یعنی سیستم هضمی خراب میشه، سیستم هضمی و عصبی مستقیما رابطه داره به نام عصب ویگس. کلگی در سیستم هضمی ایجا وجود داره. کدام وقت که بدهضمی پیدا شوه، یک مشکل پیدا شوه، یک میکروب به معده بیایه، یک پویزنینگ و یک تسمم پیدا شوه، در این وقت نمی عصب که در معده است او را تحریک میشه و با یک کس سردردی پیدا میشه. بالکل کسایی که زخم معده داره از سبب عصب که وجود داره سبب هم پیدا میشه و از سری که نمی با پپتیک السر و زخم معده که کدام تشویش داره، این تشویش خود یک سبب عمده سردردی است که به این کس پیدا میشه. باز گفتی که نمی اچ پیلوری چیست؟ امرا اچ پیلوری یک بکتریا است، یک میکروب است، از طریق آب ملوث و خوراک ملوث با معده میره و اوج جای میگیره. کدام وقت که اوج جای گرفت تیزاب معده را خونسا میکنه و خودش به دیوار معده اوجا میرسه. اوجا کدام وقت که به دیوار معده رسید اوجا باز انزایمای تخریبی را تولید میکنه و نمی قشر معده که از گوشت جور شده این را تخریب میکنه و یک زخم معده جور میشه.
تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب صدیق کاکر متخصص داخله جهان سپاس.